라디오.
د ازادي رادیو د نن ورځې د پیل خبري مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې نیم ساعت خبرونه موضوعات: د لغمان د وروستۍ جګړې له کبله زرګونه خلک بې ځایه شوي.
تقریبا موږ
د تکواندو فدراسیون د توکیو له اولمپیک څخه د افغان لوبغاړو د محرومېدو له کبله انتقادونو ته ځواب وایي.
ټولو لوبغاړو په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
د کندوز چله مزار سیمې ته مو بیایو چې خلک یې په ګلانو مین دي.
د ګل پیوند پورې هم موږ ډېر څه مایرات لرو. په دغه ګل کې مثال یو بوټی ده، دې کې و رنګه شپږ رنګه پیوند.
او اروپایي ټولنې د یوې الوتکې د غیر قانوني ښکته کولو په خاطر بیلاروس ته خبرداری ورکړی. دا مطلب د خبرونې په دوام کې راځي. له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. افغان حکومت د دولتي روغتونونو د بودیجوي او مالی خپلواکۍ طرح تصویب کړه. دفاع وزارت په هلمند کې د القاعده شبکې د دیارلسو غړو د وژنې ادعا کوي او لاتویا په یو ځوابي اقدام کې د بیلاروس سفیر او ډیپلوماتان له دې هېواده وایستل. بشپړ خبرونه: د افغانستان کابینې له بودیجوي او مالی پلوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول ټاکلې اندازه پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی دا طرحه د روغتیا په سکتور کې یو ګټور ګام بولي.
د دې لپاره چې په روغتونونو کې ځینې اسانتیاوې رامنځته شي، نو هر روغتون به پخپله خپلې تدارکاتي چارې او استخدام او دې ته ورته نور مسایل پخپله د روغتون له ادارې لخوا ترسره کیږي، چې د ځینو اداري چارو د اسانتیا او پر وخت اقدام لپاره دغه طرحه جوړه شوې وه.
له دې مخکې داسې شکایتونه کېدل چې په وزارتونو کې د تدارکاتو پیچلی بهیر په روغتیایي برخو کې ځینې مهمې پروژې او کارونه ځنډوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د القاعده شبکې دیارلس غړي وژلي دي. د وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې پر دې کسانو پرون له غرمې وروسته د خانشین ولسوالۍ په پوپلزو سیمه کې هدفي عملیات وشول. دفاع وزارت وایي د القاعده دا غړي د دې شبکې د هند د نیمې لویې وچې له څانګې څخه و چې د ماینونو په جوړولو کې مهارت درلود او سخت دریځو ته یې د شپې لید د وسایلو روزنه ورکوله. په خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او خپلواکو سرچینو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. طالبانو په وار وار ویلي دي چې افغانستان کې د القاعده غړي اوس فعالیت نه لري. ټاکل شوی چې د افغانستان او انډونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې یوه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادۍ راډیو ته ویل چې دا سیالي د رسنیو له سترګو پټه ترسره کیږي.
اگر پخش رسانه‌ای شوه حریفان تیمای افغانستان
باندې چیرته موږ دغه سیالۍ له رسنیو خبرې کړو، د افغانستان او اندونیزیا د لوبډلو سیال ټیمونه د لوبغاړو مسلکي وړتیاوې ګوري. دا د روزونکو لپاره په دې وخت کې یوه حساسه موضوع ده.
نننۍ لوبه د قطر د 2022 کال نړیوال جام ته د لارموندنې د سیالیو او د آسیا جام په درشل کې ترسره کیږي. افغانستان به په ای ګروپ کې د بنگلاديش، قطر، عمان او هند له لوبډلو سره لوبې وکړي. لاسادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل سفر د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی دی. بلینکن به څلورو هیوادونو ته سفر وکړي او د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس، د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د اردن له پاچا عبدالله سره به وګوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي چې د بلنکن سفر د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له درېدو او اوربند وروسته د سیاسي هڅو په هدف ترسره کیږي. بلنکن به د دې سفر پر مهال د جګړه ځپلې غزې له خلکو سره مرستې هم اعلان کړي. د حماس په مشرۍ فلسطیني ډلو او اسرائیلو له یولس ورځنۍ جګړې وروسته د مې په یوویشتمه پر اوربند موافقه وکړه. په دې جګړه کې له 250 زیات کسان چې ډیری د غزې اوسیدونکي وو ووژل شول. سپینماری او کرملین وایي چې پر روانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه رانژدې شوې ده. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایدن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنیو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام بللی. جک سلیوان او د هغه روس سیال نیکولای پاتروشیف پرون په یو ګډ بیان کې وویل چې په دې اړه د دواړو خواوو خبرې له جدي اختلافونو سره سره مثبتې وي. د بایدن او پوتین د پلان شوې کتنې نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. او لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هیواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کیږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل. د بیلاروس د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي یوازې یو کارکوونکي ته اجازه ورکول کیږي چې د لاتویا د سفارت اداري او تخنیکي چارې سنبال کړي. د دواړو ګاونډیانو ترمنځ د همدې لانجې په ترڅ کې پرون د لاتویا ایر بالتیک هوایي شرکت اعلان وکړ چې د بیلاروس پر فضا خپلې الوتنې دروي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بیلاروسي چارواکو د یکشنبه په ورځ یوه مسافر وړونکې الوتکه چې د دې هیواد پر فضا تیرېده په زور ناستې ته اړه کړه. بیلاروسي چارواکو له دې الوتکې څخه چې له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه د حکومت مخالف فعال او خبریال رامان پراتاسیوویچ ونیوه. امریکا، اروپایي ټولنې او ناټو د بیلاروس دا کار په کلکه غندلی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، نن سه شنبه ده د 14 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا څلورمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مې 15 سره برابر ده. دا خبری مجله د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کیږي. ورزو د راپورونو برخه ته افغان چارواکي وایي چې په لغمان کې د وروستیو جګړو له کبله شاوخوا 2000 کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ د لږ تر لږه دریو ولسوالیو او مرکز مهترلام له جګړه ځپلو سیمو څخه د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي او خوندي سیمو ته یې پناه وړې ده. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبان یې د مهترلام له شاوخوا سیمو پشا کړي او هلته د دوی عملیات دوام لري. په دې اړه په دې راپور کې نور تفصیل واورئ.
لغمان کې د تازه بې ځایه شوو سروې لا نه ده بشپړه شوې، خو چارواکي اټکل کوي چې په الینګار، علیشنګ او دولت شاه ولسوالیو او مرکز مهترلام کې 2000 کورنۍ او خپلې مینې پریښي دي. د لغمان د کډوالو مشر شاکر الله شاکر وایي دغه کورنۍ تر ډیره د مهترلام او ځینو نورو یې د یادو ولسوالیو خوندي سیمو ته پناه وړې ده. خاغلی شاکر د دوشنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل د دوی هڅه دا ده چې دغه کورنۍ ته د نړیوالو موسسو په همکارۍ د اړتیا وړ توکي ورسوي.
تقریبا سروې روانه ده. تقریبا تر اوسه پورې مونږ 500 کورنۍ سروې کړې ده. دې سره 160 کورنۍ سره کومک شوې ده او انشاءالله په دې 2 ورځو کې به نور سره رسیدګي وشي.
د شاکر په خبره یو شمیر بې ځایه شوو د خپل خپلوانو کورونو کې اړولي او ځینې بیا په میدان پاتې دي. دغه کورنۍ وروسته تر دې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوې چې د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط وروسته ورمش په طالبانو د مهترلام پر زندان او شاوخوا پوستو پراخ بریدونه وکړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی نیت د مهترلام نیول نه وو، خو ادعا یې کړې چې د جګړې پر مهال یې لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو و ډیر سپوستی نیولې دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي طالبان یې د لغمان له ډیرو سیمو په شا تمبولي. د دغه وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل لږ تر لږه 18 طالبان یوازې په یوه ورځ وژلي او په خبره یې د دوی عملیات به د لغمان تر بشپړې تصفیه پورې روان وي.
عملیات های عراقی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان داشتند.
در امنیتی او دفاعی ځواکونو د عملیاتو په پایله کې د مهترلام شاوخوا او د الینګار ولسوالۍ پراخې سیمې د طالبانو چاڼ سوي. اوس زموږ ځواکونه په الیشنګ ولسوالۍ کې د پرمختګ په حال کې دي. دې ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده.
د افغانستان د جګړې ښکېلې ډلې تل یو بل ته د دغسې درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکې سرچینې بیا په اسانه د ارقام نه تاییدوي. پر لغمان سربیره د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم جګړه داسې مهال توده شوې چې دواړه د دولت او طالبانو مرکچیان هڅه کوي قطر کې د سولې خبرې ګړندۍ کړي. همدا پرون هم د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وویل چې د دوی او افغان دولت د مرکچیانو ترمنځ تماسونه شته او د اړتیا په وخت کې سره ګوري. هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم ویلي د دوی هغه مرکچیان بیرته دوحې ته ستنېږي چې د اختر په ورځو کې کابل ته راغلي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادی رادیو سهارنه خبری مجله اوری. ازادی رادیو د سهار لو د مزدیگر تر او و ورځې د اونۍ خبریږي. د مزدیگر په او بجو د ازادی رادیو د خبرونو له ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مزدیگر لو د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیگر تر او ازادی رادیو اوری او ځان شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. ورزو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د تیکواندو ملي فدراسیون اردن ته د افغان لوبغاړو له سفر مخکې د کورونا وایرس د ټیسټونو په برخه کې پر دې فدراسیون د ناغېړۍ تورونه ردوي. د دې فدراسیون مشر بشیر تریکی پرون وویل چې ټولو لوبغاړو او ورسره مال پلاوي د تمرینونو له پیل مخکې ټیسټونه کړي وو چې پایلې یې د ده په وینا منفي وي. خو ښاغلي تریکی زیاته کړه چې لوبغاړي د تمرینونو په لړ کې په کورونا اخته شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د ټیسټونو د مثبتو پایلو له کبله د توکیو د 2021 کال د اولمپیک سیالیو له سهمیې څخه د افغان تیکواندو کارانو د نیمایي لوبغاړو محرومېدو د افغان ورزش مینوالو انتقادونه پرولی دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د تکواندو ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی وویل ټول هغه لوبغاړي چې ټیسټونه یې مثبت ښودل سوي په اردن کې د تمرینونو پر مهال په کورونا وایرس اخته سوي دي. ښاغلي ترکی وویل چې ټولو لوبغاړو د تمرینونو له پیل مخکې په ایران، دوبۍ او اردن کې د کورونا ټیسټونه کړي وو او پایلې منفي وې.
په دوبای کې د ټولو لوبغاړو د ټیسټونو پایلې منفی وې. وروسته ولاړو اردن ته. په اردن کې هم زموږ د ټولو لوبغاړو ټیسټونه منفی وو. موږ خپل تمرینات هلته پیل کړل. له بده مرغه له دوه اویا ساعتونو وروسته د زهرا رضایی ټیسټ مثبت شو. دوه ورځې وروسته زموږ د یوه روزونکي ټیسټ هم مثبت شو. په وروستۍ شپه د محسن رضایی ټیسټ هم مثبت راغی.
د نړیوال او آسیایي فدراسیون د اصولو له مخې هر کله چې د یوې لوبډلې د 50% لوبغاړو ټیسټونه مثبت و د لوبډلې ټول غړي د اولمپیک سیالیو له سهمې محروم ګرځول کیږي. محسن رضایی، محمد میرزایی، زهرا میرزایی او اسمایا غلامی هغه افغان تکواندو کاران دي چې د کورونا ټیسټونو پایلې مثبت ښودل سوي دي. له دې ډلې د تکواندو ملي لوبغاړي سمیع غلامی د کورونا ټیسټ له سفر وړاندې په افغانستان کې مثبت ښودل سوی چې له سفره پاتې سوه. د افغانستان د تکواندو لوبغاړی فرزاد منصوري وایي چې د اولمپیک سیالیو د سهمې لپاره 4 کاله هڅې او تمرینونه یې کړي وو، خو په خبره یې د ملګرو په کورونا اخته کېدو ترې بې برخې کړ.
زه ډیر خوشاله یم چې مې نس وکړای په دغه سیالیو کې ګډون وکړم. 4 کلونه مې زیار وکاږه چې د دغه سیالیو سهمیه ترلاسه کړم او اولمپیک ته لار ومومم، خو له بده مرغه ونسو.
د تکواندو فدراسیون روزونکی بشیر ترکی وایي چې دغه فدراسیون د تکواندو لوبغاړي فرزاد منصوري چې د کورونا ټیسټ پایله یې منفي وه د انفرادي ګډون وړاندیز د اولمپیک نړیوالې کمیټې ته کړی، خو تر اوسه یې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. د تکواندو لوبغاړو شپږ کسیزه پلاوي کې 3 لوبغاړي، 2 روزونکي او د هیات مشر شامل وو چې د افغانستان په استازیتوب د توکیو د 2020 کال اولمپیک سیالیو د سهمیې د ترلاسه کولو لپاره اردن ته تللي وو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 100.5 چپا په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلعلام، پارون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د وخت د سهار 9:15 دی. د دې خبري مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
نېشنل انټرست مجلې په منځنۍ آسیا کې د متحده ایالاتونو د رول په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مجلې په لیکنه واشنگتن په دې هڅه کې دی چې په سیمه کې د روسیې او چین نفوذ محدوده او د منځنۍ آسیا هیوادونه له ترګرۍ سره په مبارزه کې شامل کړي. د دې اوږدې مقالې په یو برخه کې راغلي په قرغیزستان او ازبکستان کې د هغو پوځي اډو بیا رغول به عملی انتخاب نه وي چې د سپتمبر 11 تر بدون وروسته جوړ شوی وي. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې افغانستان وتل او د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې د ساتو جوړول د امریکا متحده ایالاتونو واک کمزوري کوي. په دوام کې راغلي بشپړ شاتګ به هم سیمه کې د اسلام پالو تونلارو د مختتک زمينه برابر کړي او هم بد دی لامل شي چې روسیا او چین لا پسې لاسونه وغځوي. د مجلې په لیکنه په منځنۍ آسیا کې د امریکا د نفوذ د پایښت لرلید له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په بریالۍ تګلارې تړلې ده. د روان کال د سپتمبر 13 بل افغانستان د ټول امریکایي او ناټو ځواکونو وتل بشپړ شي. ستارز اند سترایپس رسپانې لیکلي د یو شمېر وژل شوی امریکایي سرتیرو کورنۍ په دې خوشاله دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه راوځي. ورسپانې د یو وژل شوی امریکایي سرتیری کودی تاوس د پلار جیم تاوس په حواله لیکلي د امریکایي عسکرو پر راوتلو سره به نور هیڅوک د ده او د میرمنې په څیر د خپل بچي په غم غمجن نه وي. د جیم تاوس زوی 2013 کال په افغانستان کې یوې بمی چاودنې وواژه. Stars and Stripes رسپانی د جیم تاوس په حواله زیاته کړي چې دای د افغانستان د خلکو په اړه هم اندېښمن دي. د رسپانی په لیکنه تاوس دا پوښتنه لري چې ولې امریکایي ځواکونه ونه تمنیدل د طالبانو ډله په بشپړ توګه له منځه یوسي. د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د پروسې له پیل سره جوخت واک د طالبانو د احتمالي راستنېدو اندېښنې هم زیاتې شوې. د بخښنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړي چې د افغان جنو او ښځو شلکلنې لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي. دغه سازمان دوشنبه په یو اعلامیه کې چې په خپل ویب پاڼه خبره کړې وي وخت یې رسیدلی چې د افغانستان حکومت او نړیوال شریکان یې په زغرده دا ډاډ ورکړي چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو په حقونو او شلکلنو لاسته راوړنو معامله ونه شي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. په کندز کې په وروستیو څو کلونو کې په خلکو کې د ګلانو د کار او روزنې دود وده کړې او د محل په دې ولایت کې ډیر خلک له همدې لارې خپلو کورنیو ته نفقه برابروي. د دې ولایت ګل پلورونکي وایي چې په خپلو ګلخانو کې لسګونه کسانو ته د کار زمينه هم برابره کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د کندز چلمزار سیمې ته ورغلی، هلته چې د ګلانو پلورونکي او پیرودونکي له ګلانو سره مینه کوي.
د چلمزار سیمه د کندز ښار ختیځ لوري ته موقعیت لري او په دې سیمه کې د ګلخانو ترڅنګ پریمانه د انګورو او د ډول ډول میوو باغونه هم موجود دي. د کندز ښار د چلمزار د سیمه وسیدونکی 50 کلن عبدالحکیم چې په کندز ښار کې د ګلونو او نیالګیو په مارکیټ کې د تازه ګلونو دکان لري، هغه وایي چې له ډیر کالو راهیسې د ګلانو د روزنې او پلورنې کاروبار لري.
ګلان داسې ګلان لرم چې د 50 نیولې ته 5000 پورې هم ګل ساده، هغه هم شوقیان اخلي. تاسو دا ګل اخیستل چې کوم نفر شوقي هغه 5000 پورې اخلي، ځینې هغه 500 د څو خپل وسې پورې ګل اخلي. نو د موږ منطقه کې اول ګل فروشي ته نامه کوله، اوس فضل د خدای د موږ کلی د ګل فروشانو په نامه تبدیله شوې ده. فضل د خدای راضیه سره د خپل کسب نه مخصد دغې نه د موږ روزي او دغه نفقه نه دغې نه تخپله.
نوموړی وایي چې له دوی سره په ګلخانه کې لسګونه ډوله ګلان موجود دي چې ځینې له آسیایي او اروپایي هیوادونو څخه راوړل شوي دي.
د څلوېښت رقمه ګلان دي، ټایګر دي، ملکې شب دي، اندي جیریبن دي، دا وطني جیریبن دي، لنتانا دي، مرسل دي، ښه فرشي دي. ګلان نومونه زیات دي، نو د نورو جینو کابل نه، د جلال آباد نه، انت ایران نه پورې هم ګلان راځي. دلته نور تجارت دي، له ایران نه راوړي، بیا کابل نه موږ راوړو، او نور موږ نفر لور موږ ته رالیږي، او خپله ګلخانې لرو. هلته ګلخانې خپله ګلان تربیه کوو، هر نو ګل نه چې راوړي د بل جین اصل پیدا کړ راوړي. دلته یو ګل په 10000 موږ اخیستی ده، دلته قلم شکو
دی. عبدالحکیم دکان ته مخامخ یو بل کس هم په خپل دکان کې له ګلانو څخه د اضافه خاخونو او نورو راشنه شوو بوټو په راټولولو بوخت دی. دغه کس 15 کلن محیب الله خان دی چې وایي له لسیزو راهیسې د ګلانو کاروبار کوي.
پدری پدری منگا تا پاتی والا که داغ دی نیلگوی کار دی داغ دی گلان روزل هم که او چیر میخو گلال تا کتل هم را وڑای میدن حقا رنگ تی ما سر دیم شالا پا قندوز کی چا سرم نستا دی گل پایوان دا پوری هم منگا دیر کد مایرات لرو پکی پی داغ گل که مثال یا بوتای دا دی که و رنگا شپک رنگا پایوان دا پکی مثل نه بیس فیم دا کلارم پاک گل گل خانه دا
نموڑای وای چې په دې وروستیو کلونو کې په دې ولایت کې د ګلانو د روزنې مینهوال زیات شوي دي او د دوی کاروبار هم ورسره وده کړې ده.
دغه زه خپله په دغه ټایګر ګلانو کې داسې ګل لرم تر 1200 پورې ټایګر ګل خرڅ کړی ده او دغه یو نیم زر مې باید پیښې ده دغه 1500 یې غوښتل ور مې نه کړه.
د کندز ښار د تازه ګلونو پلورلو مارکیټ ته هر ورځ په سلګونه کسان راځي او د خپل د خوښې ګلان اخلي. نو دوی څخه یو هم څلوېښت کلن حبیب الله دی.
دوه درې ګلان مې هم که ګلان مې اخیستي دي وړم یې کور ته کینوم یې. موږ شوقیان اسو ګلان چا څه قیمت ولري کوم قیمت یې نشته. ده دا ډېر ښه ده. دا د آب و هوا لپاره هم داسې ډېر ښه یو دا سهار کې جګېږي چې زه د ګلانو باندې ګرځي خپله یو انسان انرژي اخلي دغې نه.
په کندز کې د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي هم وایي په دې وروستیو کلونو کې په کندز کې نه یوازې د ګلانو د روزنې او ساتنې فرهنګ وده کړې بلکې د ګڼ شمېر خلکو لیوالتیا او پام د چاپیریال سمسورتیا ته زیاته شوې او له کبله یې په چاپیریال کې هم مثبت بدلون رامنځته شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
پیغام ریکاس کوم چې په هغه کې د چارواکو ویل چې د روژې په سر کې به موږ بېوزله خلکو مرستې اعلان کړو مرستې به ورکړو ملي دسترخوان نسرې میاشتې کومک وکړو د وچکالۍ ځپلو خلکو ته او نه حکومت مرسته وکړه. دا خو د روژې آخر هم راغی او که موږ سره مرستې ونه کړو موږ به ډېرو ستونزو سره مخامخ شو ځکه وچکالۍ ځپلي یو غنم نشته کرنه نشته وچه وچکالي ده. که حکومت موږ سره مرسته ونه کړي نو موږ به ډېر ستونزو سره مخ شو.
زما نوم د کریم الله ولدي خدیج شاله خوست څخه. زه د شهدا او معلولینو په وزارت باندې یو انتقاد لرم. هغه دا چې دوی د تیر کال معاشونه چې دي د ملکي معلولینو لپاره نیمایي ورکړي دي مګر تر اوسه پورې بیا غم نه دی خوړلی. ولې څو ورځې وړاندې ما د دوی په سایت او د دوی په ادرس فیسبوک باندې ولیدل چې دوی به تر کوچني اختر پورې ټولو ملکي معیوبینو ته معاشات ورکوي چې د هغوی ستونزې پرې حل شي او هغوی په اصطلاح خپل کار پرې وکړي مګر لا تر اوسه پورې دغه کار نه دی کړی.
زما پیغام دغه دی خبره ولایت سکولونه نشته مکتب نشته چې اوس موږ مکتب ووایو د موږ باندې سره یو په غرو کې ژوند کوو ما یې مده څه خاطر نشته چې موږ خاطر وایو دغه څه پوڅې سترګې ګرځي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
له آزادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. اروپایي کمیسیون بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې په جبري ډول د یوې الوتکې ښکته کول به د دې هیواد لپاره جدي عواقب ولري. د راینیر هوایي شرکت الوتکه وړمه ورځ له یونانه برتاوبخې لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس پر فضا د بم جعلي خبرداری ورکړل شو او د مینسک په هوایي ډګر کې کیناستو ته مجبوره شوه. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا وان دیر لین پرون وویل تر هغه چې د بیلاروس رژیم د ډیموکراسۍ پر لاره سم شوی نه وي پر دې هیواد به د اروپایي ټولنې بندیزونه جاري وي.
د بیلاروس وروستی اقدام د لویدیځو هیوادونو غوسه پارولې او دا هیوادونه پر منسک د شدیدو بندیزونو په هڅه کې دي. د دې غوسې لامل دا دی چې بیلاروس په جبري ډول یو مسافر وړونکې الوتکه د منسک هوایي ډګر کې ښکته کړه او یو خبریال یې د مسافرو له منځه توقیف کړ. اروپایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د الکساندر لوکاشینکو رژیم اوس باید د خپل کار ځواب ته په تمه اوسي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وان دیر لین د دوشنبې په ماښام وویل اوس پر بیلاروس د شدیدو بندیزونو لګول ارزول کیږي.
Hijacking of a Ryanair flight.
د بیلاروسی چارواکو لخوا د راین ایر شرکت د الوتکې اختطافول به پیاوړی ځواب ولري ځکه دا یو ظالمانه اقدام و. لوکاشینکو او رژیم یې باید وپوهیږي چې دا کار به جدي عواقب ولري.
د الوتکه د یکشنبې په ورځ له یونانه لیتوانیا ته پر لاره وه چې د بیلاروس فضایي حریم ته په ننوتو د بم جالی خبرداری ورکړل شو او د منسک په هوایي ډګر کې ناستې ته مجبوره شوه. د بیلاروس د رژیم جنگي جټونو دغه مسافر وړونکې الوتکه ناستې ته اړ کړه. له دی وروسته بلاروسی چارواکو د الوتکې لمنځه د رژیم مخالف فعال او خبریال رامن پراتاسیویچ ونیوو. نوموړی ممکن له 15 کاله زندان سره مخامخ شي. له اوو ساعتونو ناستې وروسته الوتکې ته اجازه ورکړل شوه چې له منسکه د لیتوانیا پر لور والوزي، خو د بم هیڅ راک ونه لیدل شو. په امریکا کې هم د پیښې ته غبرګونونه ښودل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاند جینساکي ویلي منسک په زوره د مسافر وړونکو الوتکې کېنول ټکان ورکوونکې خبره ده. هغې ویلي متحده ایالات دې برخه کې د نړیوالو څیړنو غوښتنه کوي. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ هم دا پیښه جدي او خطرناکه بللې. هغه ویلي نظامي متحدین به نن د مې په 15مه د بلاروس او په جبر د دغه الوتکې د کېنولو په اړه بحث وکړي. اروپایي ټولنه، امریکا او ناټو له بلاروس غواړي چې نیول شوی خبریال رامن پراتاسیویچ خوشې کړي. د بلاروس رژیم له ډېرې مودې راهیسې د خبریالانو او فعالانو ځپلو ته دوام ورکړی. د بې پولې خبریالانو ټولنې په خپل وروستي راپور کې بلاروس د خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو لپاره خطرناک اروپایي هیواد بللی دی.
قدر من اوریدونکو، د ازادي راډیو د خبری مجلې په وروستیو شیبو کې د ژوند رنگونه د پزړه پورې خبرو اترو یو نوې برخه درته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې په موکړې د خبرونو لنډیسته. د افغانستان حکومت له بودیجوي او مالی پلاوه د دولتي روغتونونو د خپلواکۍ طرحه پرون تصویب کړه. د دې طرحې له مخې د عامې روغتیا وزارت پر ځای به روغتونونو ته په مستقیم ډول پیسې ورکول کیږي چې خپلې چارې پرې سنبال کړي. دفاع وزارت وایي چې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې 14 غړي وژلي دي. دفاع وزارت وایي چې پر دې کسانو د خانشین ولسوالۍ د پوپلزو په سیمه کې هدفي عملیات وشول. ټاکل شوی چې د افغانستان او اندونیزیا د فوټبال ملي لوبډلې نن په خپلو کې دوستانه لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې دا سیالۍ به د رسنیو له سترګو په پټه ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن منځني ختیځ ته خپل سفر د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د دوام په هدف پیل کړی. بلینکن به د اسرایلو له صدر اعظم، د فلسطیني ادارې له مشر، د مصر له ولسمشر او د اردن له پاچا سره وګوري. سپینه ماڼۍ او کرملین وایي چې په راروانه میلادي میاشت کې د متحدو ایالاتونو او روسیې ترمنځ د سرمشریزې نیټه رانږدې شوې. د امریکا او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو د جو بایډن او ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنې ته په ژنو کې د چمتووالي وروستۍ غونډه یو مهم ګام وباله، او لاتویا د بیلاروس سفیر او ټولو ډیپلوماتانو ته له دې هېواده د وتلو امر کړی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې بیلاروس له مینسک څخه د لاتویا سفیر او د سفارت ټول کارکوونکي وایستل.
دا ژوند رنگونه
فاطفه نورستانه یمه د علوم اکاډمۍ د ژبه ادبیاتو د مرکز علمي غړی.
استاد راځي تاسو خپل شخصي ژوند ته، تاسو سره لدی چې دلته په دفتر کې کار کوي ډیر مسؤلیت لري، د کور کارونو ته ځان سره کوم رسوي؟
د کور کارونه اوس په خو وختونو کې خیلی مجبورم چې داړه کار میکنم. اوس چې شکر نجونې دي، پیغلې دي، هغوی د کور کار کوي. بیا هم د مور مدیریت ته ضرورت شته چې باید وګوري چې کار څنګه د کوم ځای د دوی نه کار پاتې دی. مدیریت اوس لرم، یعنی ډېر راباندې بوج نه دی. اړیکې مجبور د چا کور ته راشه، در شهد دي پلانونه، میلمستیاګانې، چېرته ورتګ، د مبارکۍ ته ورتګ، دغه کارونه بیا زموږ دي. نو د کور بیا واړه کارونه د بچیانو
میکنم. بله، هغه وخت چې ماشومان واړه و څنګه دواړو کارو ته رسېدلی؟
ولا ډیر په مشکلاتو، کله کله خدای دې ورسره خو کی خاوند میرا سره مرسته کوله. واقعیت به چې ماشومان پر روزنه کې د سودا پر اورول کې حتی په خلی کې زما خو په یاد چې په خدای بای کاو چیز مصروف اومه، خو یعنی ځواني و کولایم شو.
هغه مېرمنې چې کور بیرون دنده لري، په کور کې د نورو همکاري څومره دوی ته ضرورت او اړتیا ورته لري؟
ډیره زیاته، ځکه چې هغه بیرون په کافی اندازه ستړي وي. چې کور ته راشي او یارامه فضا ته یو ګلاس ګرم چای ته یو قوي ته ضرورت لري. چورته په مخه کې خو تر څو چې هغه یو حالت خپل ستړیا خپل رفع کی او بیا راشي کور ته، ځکه چې د محیط بدلون ده. کور ته ستړي راځي تقریبا یو ساعت نیم ساعت په کار ده، چې هغه بیرته آرامتیا ترلاسه کی او بیا د کور شیان ته متل تغییر د محیط ده. کنه
په اخر کې کدار تو وایي چې آیا دا خو څه عیب نه ده که نارینه له مېرمنې سره د کور ګډ کار په شریکه وکړي؟
معلومدار چې عیب نه ده، ځکه چې موږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې هغه ډوډۍ چې وایي تاسو خوړلې، موږ چې اورېدلې د روایتونه دي، نارینه ته ویل شوي دي چې هغه ډوډۍ چې تاسو مېرمن راوړي تاسو په سرخانه کې دي که ستاسو ونډه پکې نه یا تاسو ته حرام ده. که موږ مسلمانان اوسو باید دي د محمد صلی الله علیه وسلم د شریعت باید تابع ولرو او د هغه باندې پیروي وکړو. په دې کې نه ډېر د کور فضا ډېر ښایسته کېږي. په دې په یعنې دا خو شریک ژوند دی. په شریک ژوند کې به د دواړو ونډه ډېر خوند هم کوي او دواړو خواو ته آرامتیا پیدا کوي.
ډېر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
سلامت اوسئ تاسو.